دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نصرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د شیعهګانو د جماعتونو امنیتي تدابیر قوي کوي. د قندهار لپاره د طالبانو امنیتي کمانډان مولوی عبدالغفار محمدي وویل چې د شیعهګانو د جماعتونو د ساتلو لپاره به امنیتي قطعه ګمارل کیږي. هغه دا خبره هم کړې چې په قندهار کې د اهل تشیع په جماعت کې د برید د عاملینو د موندلو لپاره هلې ځلې هم پیل کړې. تر دې مخکې وسلوالو رضاکارانو د شیعهګانو د جماعتونو او تکیه خانو امنیت ساتو. اغلی محمدی داسې مهال ته سرګندونی وکړې چې د اکتوبر په 14مه په کندهار کې په برید کې ګڼ شمېر کسانو وژل شول. امریکا وایي چې په کابل کې د هوایی برید په ترڅ کې د وژل شوو لسو افغانانو کورنیو ته به پیسې ورکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اجانس تر راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت وایي جان کربی ویلي چې د کابل نه امریکا ته د یادی کورنۍ د پاتې غړو د بولو په اړه هم د بهرنیو چارو وزارت سره خبري پیل شوې دي. ښاغلی کربی زیاته کړې چې په سیاسي چارو کې د امریکا له دفاع د وزارت مرستیال کنن کال د تغذیې او ښوونې د غیر انتفاعي بنسټ د مشر سټیون کوون تیره پنځمه په دې اړه خبرې کړې دي. نوموړي نه دی ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکول کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکی ویلي امریکا دا مهال د افغانانو د مرستو په اړه زیاته اندېښنه لري. په داسې حال کې چې دغه هیواد د اقتصاد غورځېدو ته نږدې دی، پر ځای د دې چې په افغانستان کې په راتلونکي کې د چین په زیاتېدونکي اثر فکر وکړي. د امریکا غږ لخوا د یوې پوښتنې په ځواب کې جنساکی ویل زموږ زیاته توجه یا پام د نړیوالې ټولنې سره په ګډه افغانانو ته بشري مرستې رسول او دا خبره یقیني کول دي چې دغه مرستې هغه خلکو ته ورورسیږي چې مستحق دي. جنساکی د خبرې په داسې وخت کې چې څو ورځې وړاندې د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي و چین د خپلو کارکوونکو او هغو امنیت غواړي چې دلته پانګونه کوي. دوی د افغانستان په ځینو سیکټرونو کې پانګونې ته لیواله دي او موږ غواړو چې په دې ورسره وغږیږو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی یو ورځنی سفر ازبکستان ته تللی دی. د دغه پلاوی غړي انعام الله سمنګان د کابل هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د چارو ادارې لوی ریاست د روغتیا، اقتصاد، اطلاعاتو او فرهنګ، لوړو زده کړو، سوداګرۍ، فواید عامه او اوبو او انرژي وزارتونو او د افغانستان بانک او امنیتي او خصوصي سیکټر استازي شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې یاد پلاوی به د ازبکستاني چارواکو سره د ترانزیټي، اقتصادي او ترانسپورټي مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په خکولو خبري وکړي. طالبانو د یاد سفر په اړه یوې اعلامیې کې هم ویلي د خبرو اجنډا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، د برېښنا 500 کیلو لټر لین او نور مسایل شامل دي. د امریکا په خوانې ولسمشر بل کلینټن د سشن بیب لورزی راهیسې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شوی. د خاغلی کلینټن ویان انجل اورینا په ټویټر کې لیکلی چې هغه د کرونا وایرس لقبل نه بلکې دی وی بلې ناروغي لقبل بستر شوې دی. انجل لیکلی هغه مخبخه کې دوه دی، روحیه یې لوړه ده او د خې درملنې لقبل د خپل ټولو ډاکټرانو، نرسانو او د روغتون د کارکونکو منندوی دی. سی ان ان د پخوانی جمهور رئیس د ډاکټرانو لقب لیکلی دی چې خاغلی کلینټن له هغه وروسته روغتون ته لاړو چې د ستړیا احساس کوي. د طالبانو یو پخوانی کمانډان چې د امریکایانو په توقيف کې دی او د ترګري اړوند تورونه ور باندې لګول شوی، د جمعې په ورځ د نیویارک په فدرالي محکمه کې په ځان لګول شوی تورونه رد کړل. د امریکا د عدلیه وزارت تیرونی دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویلو چې حاجی نجیب الله چې د نجیب الله نعیم، ابو طیب عتیق الله او نثار احمد په نومونو هم مشهور دی، د امریکایانو په اپوزي قطار باندې په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دغه برید کې درې امریکایي عسكر او یو ژباړونکی وژل شوی و. دغه برید د 2008 کال د جون د میاشتې په ورستیو کې د میدان وردګو د ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا شوی و. په نوموړي باندې د غتور د تیري اونۍ د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په فدرالي محکمې کې ولګول شو. رپورټونه وایي چې د اپل آنلاین پلورنځي د چین د حکومت په غوښتنه په هغه هیواد کې د قرآن مجید اپلیکیشن حذف کړی دی. د اپل شرکت لا په دې اړه رسمن سندي ویلي. په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت ویان د اسوسییټډ پرس ته په یوې استول شوي ایمیل کې هم په دې اړه معلومات نه دي ورکړي، خو دا خبرې کړي ده چې په چین کې د انټرنیټ پراختیا باید د قوانینو او مقرراتو په اساس وي. د پاکستان د معلوماتي مدیریت د خدمتونو شرکت د قرآن مجید د اپلیکیشن جوړ کړو. دا شرکت وایي چې د چین د انټرنیټ د ادارې جواب ته منتظر دي چې اپلیکیشن بیا فعال شي. د دغه شرکت د پراختیا او اړیکو مسول حسن شفیق احمد وویل هغه کسانو چې دا اپلیکیشن په خپلو وسایلو کې نصب کړي اوس هم ترې کار اخیستلی شي. او د ایران د استیناف یوې محکمې د امنیتي جنایتونو په تور یو ایرانی نژاده برتانوي چې د مرستندوی ادارو سره کار کوي نازنین زغری نومیږي، د هغې د یو کال بند سزا تایید کړله. د هغې وکیل د شنبه په ورځ یوې ایرانی خبری ورسپاڼې ته وویل چې د استیناف محکمې پرته له اورېدنې د ټیټې محکمې پریکړه تایید کړې ده. د یادونه وړ ده چې د ایران یوې محکمې د اپریل په میاشت کې په نازنین باندې په دې تور چې د ایران د حکومت خلاف پروپاګاندا کوي د یو کال سزا اورولې و چې د هغې خلاف دوی د استیناف د محکمې نه خواست کړي، خو نن دغه خواست د محکمې له خوا رد کړی شو. دا و خبره.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې نن د شنبې ورځ د اکتوبر 14 په نړۍ کې د خوړو د نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي، او په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې دا هیواد د ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی چې ورسره خوړو ته د خلکو اړتیا هم زیاته شوې ده. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری خوراکي توکو ته د افغانانو د اړتیاو په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د دفتر د ویان وحید الله اماني سره مرکه کړي.
امانی صاحب د خوړو نړیوال ادارې د روان میلادي کال تر پای پورې د نړیوال ټولنې څخه د 200 میلیون ډالر مرستې د برابرولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه څومره مرسته مو ترلاسه کړې ده؟
د بشپی یا د خوړو نړیوال پروګرام چې کومکونه تر اوسه ترلاسه کړي او هغه شته امکانات او نه په ګټه اخیستلو سره په شدت خلکو ته د خوراکي توکو د رسولو پروګرامونه برنامې په ټول افغانستان کې دوام لري. نو د اوس لپاره موږ ویلای شو چې د کال تر پایه، یعنی د 2018 کال تر پایه پورې موږ 100 میلیونه نور ډالر ته اړتیا لرو، تر څو کولای شو هغه 14 میلیونه کسان چې موږ هدف ټاکلی هغې ته ورسیږو.
تاسو د روان میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې 14 میلیون افغانان ته د خوراکي برسو د برابرولو ژمنه کړې و. تر اوسه څومره افغانان ته د امرسي رسیدلې دي؟
دا چې موږ تر څومره خلک تر اوسه پورې ورته کومکونه رسولې دي، د نږدې 10 میلیون خلکو ته تر اوسه پورې رسیدلې یو. یوازې د 13 سپتمبر میاشت کې موږ کولای شو چې نږدې 4 میلیون کسانو ته په یوه میاشت کې د خوراکي توکو مرستې ورسوو، او د خوراکي توکو د مرستې په فرق کوي چې د نسایو کې ځنې خلکو لپاره د څو میاشتې شته د پاروی جنازایلو کې بیا د لګو میاشتو د پاروی، یعنی د 2 میاشتو نه نیول تر څلور او شپږ میاشتو پورې په دوامدار توګه د تخوارت خوراکي توکو میاست مرسته رسي. په نظر په برنامه او فعالیت کې د بلش پیلری هغه باندې تفاوت لري او فرق کوي.
تاسو چې د کوم پیسو د برابرولو غوښتنه کړي، کدا پیسې برابرې نشي څه به پیښ شي؟
دا چې کومه کوم مالی امکانات چې غوښتي مودي او راته پر وخت په اختیار کې رانه کړل شي، موږ به د سستوندو مخامخ شو. تابان چې ستونزې به وي او د هغې ډېر تاثیرات یا اغېز به پر خلکو باندې وي، بیا نو موږ مجبوریږو چې هغه پلان چې 14 میلیونه خلک دي د هغې تعداد راکم کړو، او یا هم هغه د مرستو موده چې د څو میاشتو لپاره د مرستو موده راکم کړو چې دا بیا هغه مستقیم اغېز پر خلکو باندې وي. اما از موږ هیله دا ده چې کومکونه به په وخت ورسي، او هغه وعده چې د جنیوا کنفرانس کې شوې دي په جیشل هیوادونو په هغه کوم غونډه چې په هغه کې شوې دي د اروپایي ټولنې نوې کومکونه کوم چې اعلان کړی دي، د هر څومره زر چې وي د عملي بڼه غوره کړي د بشري ادارو لکه WFP او نورو په واک کې ورکړي، تر څو مخکې له دې چې ژمی ورسیږي موږ کولای شو چې خلکو ته هغه چیرته چې اړتیا لري هغوی ته پر وخت او موقع د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرونو اداره په هیوادونو رغ کوي چې د اسنادو او نورو بیوروکراتیک اړتیاوې اسانه کړي چې د افغان کورنیو د یو ځای کېدو پروسه ګړندۍ شي. لیزا شلاین لژنیو څخه راپورټ را لېږلې چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
د 3.5 میلیون زیات افغانان په افغانستان کې دننه به کور شوې دي او په میلیونونو افغانان بیا گاونډي ملکونو ته پکړه مجبور شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان دي شیبا منټو ویل چې د اوسنی ګڼو وړو شرایطو لاندې د معلوماتو راټولول ورته ډیر زیات ګران شوې دي. له همدې امله د ډیره مشکل ده چې وایي چې دوی په هیګي چې څومره خلک با په ملک کې دننه به کور شوی. په هر صورت د سل کلن مطالعه په اساس چې د اوسنی وضعیت د مخه تر سره شوی هغه وايي ممکنه دا شمیره ډیر زیات وي. منټو ویل
So from 2010 to 2019 I believe 286,000
د 2019 کال پورې چې موږ سومره ډاټا راغونډ کړی دا هغه وای چې 2,80,000 افغانانو ته د او ای سی ډی هوادونو او برازیل کې د کورنۍ جوازونه ورکړل شوې دي. زنه په هیګم چې دا اشاره ده مګر دا یو انزور وړاندې کوي. منټو وايي په بهر کې ډېری جلا شوی کورنۍ د یو ان ایس سی آر د فطرونو ته مراجعه کوي. په افغانستان کې د خپل خپلوانو د خوندیتوب او هم د غاړه د نورو ملګرو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. هغه د افغانستان دننه شرایط ډېر غیر معمولي بولي. هغه وايي
While many countries have specific legal frameworks that provide for refugee family reunification and other specific safeguards and waivers, UNHCR
د ملکونو نه وختنه کوي چې د کورنۍ او د بیا یو ځای کې دوله لپاره پروسی ساده کړي چې دغه خلک خپل ژوند خوندي کړي. په داسې حال کې چې ډیر ملکونه ځانګړي قانوني چوکاټونه لري چې د کډوالو د کورنۍ او د یو ځای کې دوله لپاره تیار دی او ځانګړي محافظت او معافیت وړاندې کوي. یو ان ایچ آر اندېښنه لري چې ډېر افغانان کډوال د دې قانوني حق په ترلاسه کولو کې د پام وړ ادارې خنډونو سره مخ کېدي شي. په دې خنډونو کې ځینې ممنوع لګښتونه د انتظار اوږد وخت او د اسنادو پیچلي اړتیاوې شامل دي. مانته وړاندیز کوي چې دغه ملکونه کولای شي چې د ویزو لپاره اسانه لارې برابر کړي چې افغان کورنیو ته اجازه ورکړي چې د یو بل سره یو ځای شي او د کورنیو هغه غړي چې ورک شوي وي هغه وپیژني. مانټو وايي ډیر خلک به شاید ډیر وخت انتظار وکړي مخکې له دې چې دوی وکولای شي چې دریم هیواد کې د خپل کورنیو سره یو ځای شي او د دوی ناسرګند وضعیت ته په پام سره هغه وایي چې دوی به د کډوالو په توګه ورتیا ولري او دوی به د ټولو کډوالو محافظت او د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
په افغانستان کې د تیر حکومت لخوا د نیمه قیمتي ډبرو د قانونو پرانستلو باندې بندیز لګیدلې وو چې لا هم دوام لري. اوس د صنعت او قانونو د خونې چارواکي تمه لري چې په افغانستان کې د بیکاری د کچې د کمیدو لپاره به د قانونو استلو ته اجازه ورکړل سي. په دغه صنعت کې په زرګونو کسان په کار بوخت دي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې اړه د افغانستان د صنعت او قانونو د خونې د مرستیال او د ننګرهار د خونې د رئیس تورملنګ شګیوال سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته را ګرځوه.
ننګرهار ولایت کې د مخه داسې اندېښنې او شکایتونه وو چې په غیر قانوني ډول باندې شوکانی او ځل نورو تیګو قانونه ایستل کیږي او کاچا کیږي. دا بهیر اوس په کوم حالت کې دی؟
تیر دولت کې د شوکانی د پروسس ټول دغه بند شوی وو چې ناغي غوښته چې غټ قراردادونه ورکړي. اوس د فارم د امارات اسلامي خوانه داسې فیصله شوې ده چې کوم مال چې په فابریکو کې پروسس شوی پراته دي هغه له اجازه ورکړي او نوې لایحه به جوړي او قانوني شکل باندې به کار کوي. هغه مدنکاران هغه صنعتکاران چې په شوکانی په تلکو کې کار کوي نو هغه ته به انشاءالله دیو د یاد قرارداد په شکل به ورته یو چار چوکاټ جوړي او هغه به په صادراتو به کار کوي. ځکه په هغه صنعت کې ډېر سرمایه ګذاري شوې ده. پک دیش سلور دیش او خوا فابریکې فعال دي فعالیت کوي. نو بهتره ده چې اسلامي امارات هم داسې یو چار چوکاټ ورله جوړ کړي یا قرارداد په شکل قراردادونه ولور کړي چې هغه خلکو ته د فعالیت کار شروع شي او په زمين کې به په دغه وخت کې چې ډېر خلک وزګار دي نو د ډېرو خلکو لپاره به د کار زمينه برابر شي. فعلا د پاره هوتا ته معلومه ده چې دولت بدل شو امارت اسلامي راغې او چون ډیر کم وخت شوی دی نو ته باندې به د مادن وزارت به یو پلان جوړوي او کېدای شي دغه ټول مادنو باندې به یو زیربنایي سرچ کوي او بعد هغه نه به کېدای شي دیو قراردادونه ورک. نو موږ په تمه یو چې قراردادونه باید ورک.
په دې صورت کې صبح کسان مصروف دي.
کله ته تا دغه د ننګرهار په باره کې وایم چې په تلکو کې په ماربولو کې کم از کم دغه سلور دیش فابریکې چې فعال دي په هر فابریکې کې د سلنا یو نیم سل کسانو کې کار کوي. بیا کله د سیبیرون مادن په لور ور شو نو الته تقریبا په زرګونه خلک تقریبا د شل در نه 15000 کسانو پورې دي کې مصرف دي. په کار دا دی چې دیو ته قرارداد ورکړ شي چې دیو قانوني کار شروع کړي او په قانون په چوکاټ کې دیو ته اسانتیا برابر شي چې خلکو له کار به پیدا شي. ته به تر معلومه چې اسلامي امارات را تک سره د بانکونو بندیدل د بازي کارونو بندیدل د ډیر تاثیر وکړي چې خلک بیکار شو. نو اوس کدی د اسلامي امارات مشران په دې باندې کار وکړي چې فلن مادانو کې نور داسې نور ډېر صنعت لري موږ ډېر فابریکې دي چې مواد خامو ته ضرورت لري باید یو صنعت ته روش ورکړي. خلک کچا په لوړه سطح تعلیم هم کړي دا ټول دولت نشي جذبولی. همدا خصوصي سکتور دی همدغه صنایع ده چې دا جذبوي. همدا خصوصي سکتور دی او صنعت دی چې د دولت په څنګ کې ولاړ وي او د دولت سره یو همکار دی. نو موږ د ستاسو د راډیو نه غږ په اسلامي امارات مشرانو باندې کوو چې خصوصا صنعت ته ډیره توجه وکړي چې صنعت روشتو کې او صنعت چې کله صنعت روشو کنه خلک بیکاری به کم شي.
د روسي ورځو کې پاکستان د تورخم بندر بند کړی دی د دې اغیزه صنعتکارانو باندې څه واسي؟
همدغه سرحدات دي چې د همدې سرحداتو د لارې نه موږ خام مواد هم فابریکو لرو هم خپل صادرات لرو چې په دې وخت کې تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ مواد میوجات دي دا صادرو. دا ډیر غټ تاوان هم صنایع ترسي هم تجارت ترسي. نو په دې کې باید جدي توجه وشي چې دغه سي د لارې بندیدل باید ونی شي. دا د تاوان ډیر زیات تاوان چې د صنعت ته دی ځکه فابریکې چې مواد خام ته ضرورت لري نو هغه په لارې کې وي. دلته چې کله مواد خام راونه رسیږي نو هغه فابریکې فلج کیږي. چې کله فابریکې فلج نو خلک وزګاری کی
د دغه فابریکو ظرفیت څومره دی؟ چې
که شوکانی په باره کې ته خبرو کوم په ټوله دنیا کې شوکانی 100% نه پروسس کیږي ځکه شوکانی داسې یو شی دی تل چې په 200 قلم اجناسو کې استفاده کیږي. دا خپل یو ته مراحل لري. یو 100% په افغانستان کې دا پروسس کیږي. دا اروپا استاندارد جدا دی د چین جدا دی د نور دنیا جدا دی. هغه بیا هر یو کس چې نیمه پروسس تلکه اخلي بیا ځان ته 100% خپل پروسس کوي. دا اموالو د پاره چې مثلا د بیلګې په توګه دا په ټیر کې استعمالیږي دا په خوراکي موادو کې استعمالیږي تلک دا په دوا کې استعمالیږي دا 200 قلم اجناس کې استعمالیږي. نو هغه فابریکې چې په ننګرهار کې اوس فعلاً د پاره کار کوي د نیمه پروسس د پاره دا خودکفا دي. دی کولای شي چې دنیا ته مال برابر کړي او صادر کړي. موږ په افغانستان کې ډېر ظرفیتونه لرو. نور په ډېر بخش کې موږ نور پیشرفت کړي. مثلا په زوبهین کې په فولادو کې موږ د سیخ فابریکې لرو. موږ ګاډر تولیدو موږ ټایرنټ تولیدو موږ سیخ تولیدو. داسې نور بخشونو کې موږ ډېر خودکفایي. خو دې بیا هم د صنعت سره صنعتکار سره چې دولت همکار نوي او دولت پشتبان نوي نو دولت همکاري ورسره ونه کې صنعت په رشد نشي کولای.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
نوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پروانه میاش کې د مهاجرونو او کډوالو پر خلاف د لیبیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ملیشو لخوا د عملیاتو او چاپو په وخت کې د لشتر لږ 15 کسانو د وژلو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. له جنیو څخه به د خبریالې لیزا شلاین د رالیږلې رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای ویل کیږي چې د کډوالو په خلاف په تشدد کې هم د لیبیا دولتي ځواکونه او هم د حکومت پورې مربوطي غیر دولتي وسلوالي ملیشي ککړې وي. د بشري حقوقو د نړیواله اداره وای چې په روانه میاشت کې د لیبیا حکومتي ځواکونو او ملیشو په افریقایي هیواد کې مشتو مهاجرینو په خلاف عملیات وکړل چې د ملګرو ملتونو سره یې ځانونه راجستر کړي وو. بشری حقوقو دفتر وای چې د لیبیا حکومت په جبر او زور یو شمیر کډوال بیرته خپل هیوادونو ته استوي او هغه ځایونو ته لیږي چې مخکې ژوند پکې په خطر کې وو. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر وایند میرمن مارتا هرتادو ویل چې تیره اونۍ د لیبیا د کورنیو چارو د وزارت پولیسو او پرسونل له پایتخت طرابلس سره نږدې چاپی وغورځولې او په سلګون کډوالې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری راجستر کړی ونیول او لزان سره یوړل.
ویمن چیلډرن ا مین ور اریسټډ ان هانکافټ سکیورټی فورسز یوز ان نیسسری
خزه ماشومان او سړی ونیول او ولچک کړل. امنیتي ځواکونو د دې کسانو د نیولو په خاطر له غیر مناسب او زیات طاقت نه استفاده وکړه. نیول شوي کسان په ډنډو وهل او یو ګنشپېری زخمیان کړل. په ځانګړې توګه کوم کسانو چې د فرار کوشش کو او یې مقاومت کو لنیول وروسته ډېر سخت وټکول. په ډزو کې یو کس وژل شو او یو ګنشمیر نور زخمیان شو. نیول شوي کسان د ترابلس په مرکزی برخه کې واقع په یو داسې ناوړه توقیفي مرکز کې اچول شوي دي چې نه د حفظ الصحې مراعت پکې کیږي او نه په سمه توګه ورته خوراک او د څښلو اوبه رسیږي. نوموړی وایي چې د اکتوبر په 1500 مهاجرینو کوشش وکړ چې د ترابلس د ګیریان له توقیف خانې نه وتښتي خو امنیتي چارواکو تعقیب کړل او د ژوندیو مهماتو نه په استفاده پرې ډزې وکړلې. له مقدماتي رپورټونو نه معلومه شوې چې لږ تر لږه 4 کسان وژل شو او د حقایقو د معلومولو یوه آزاده ډله چې په دې وروستیو وختونو کې لیبیا ته سفر کړی او په خپل رپورټ کې ویلي دي په هغه هیواد کې چې په سیستماتیک او منظم ډول د مهاجرینو سره کوم ظلم او تیری کیږي د بشر په ضد د جرمونو پر ردیف کې حسابېدای شي. میرمن هارتاډو وویل چې د لیبیا چارواکي د دفاع په خاطر دا دلیل وړاندې کوي چې دوی دا کار په هغه هیواد کې د جرمونو د زیاتېدو د مخنیوي په غرض کوي. نوموړی وایي موږ ورته ویو که چیرې تاسې واقعا غواړئ چې د جرمونو مخه ونیسئ د هغو انساني قاچاقبرانو پسې ورشئ او ونیسئ چې دا خلک د پیسو په بدل کې راولي. د بېوزلو کډوالو او مهاجرینو پسې مه ورځئ او ما هغه خلک نیسي چې د قاچاقبرانو د شومو هدفونو ښکار شوي دي. کوم اعتراف چې د لیبیا چارواکو په خپل کړه دی هي چې د جرمونو د مخنیوي دا مناسبه او معقوله لاره نه ده. ملګرو ملتونو ورته خواست کړي چې به له ځنډ نه دي بشپړ اوازه تحقیقات وکړي او لاملونو نه دي پوښتنه او بس خواست وکړي. صرف له دې عمله دی دغه کسان ته د مجرمانو په سترګې نه ګوري چې خپل هیواد نه راغلي دي او په لیبیا کې پناه اخستې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د هلمند ولایت اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پولیو د واکسین د پیل غوښتنه لري او زیاتوي چې د پولیو په اړه د خلکو په هوای زیات شوی او د کمپاین پر مهال به له روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي. په دې حق له صدیق الله صدیقي رپورت جوړ کړی دی.
د روان میلادي کال له پیل راهیسې په هلمند کې د پولیو د دوم ډول یا ټایپ 2 دوی مثبت پیښې سبسوي چې وای په کجکی او بل په بغران ولسوالۍ کې ده. د هلمند ولایت د کتلوی مافیات امیر ډاکټر سویل احمد احمدی وایي چې په چاپریال کې د پولیو وایروس موجود دی.
پولیو موجودیت تقریبا موږ 215 کیسونه ریپورت کړي دي چې دا غوې جنوي څخه دوه کیسونه مثبت راغلي دي، هغه هم ټایپ 2. اول ټایپ مثبت نه لرو، دوم ټایپ یو چې کجکی دی او بل هم واغران کې کیس موږ درلود. ان موجودیت اوس هم شته.
د راپورونو لمخې په هلمند ولایت کې لتیرو دوه کالو راهیسې د هدف وړ ماشومانو ته کور په کور پولیو ضد واکسین تطبیق شوی نه دی او د دې ولایت د لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه لري چې نو دوی په سیمو کې د واکسین کمپاینونه پیل شي. د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ وسیدونکو میرویس وایي چې هلمند د نفوس په لحاظ لوی ولایت دی او پولیو ضد څاڅکي باید د دې ولایت تر هر ماشومه پورې ورسیږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یوازې په داسې هر چمو باندې دا کار نه کېږي. ماشومان ډېر دي، نفوس ډېر دی، باید واکسین مربوطه څانګې، مربوطه اشخاص موبایل ټیمونه ولسوالۍ ته هم واستوي. هغه خلک چې ښار ته یا دغه لار ته لاسرسی نه لري باید هغو ته ورسي او واکسین یې کړي.
د هلمند په ګډون د جنوب په ټولو ولایتونو کې 1.5 میلیونه له 50 کالو کښته ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی وو، خو په تیرو دوو کالو کې تر 1 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي. د روان 2020 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ټایپ 1 پیښه او د ټایپ 2 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه د خوړو نړیواله ورځ ده. دا د لوږې په خلاف د ورځ اقدام دی. په 1945 کال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې یا ایف ای او د بنسټ ایښودلو د نیټې یادونه کیږي. دغه لمانځل د دې کار ورکوي چې د نړیوالې لوږې او خوارځواکۍ په باره کې پوهاوی پیدا کړي او دغه مصیبت به څنګه پای ته ورسول شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې سازمان په قول په 2000 کال کې د نړۍ په 2.8 میلیونو خلکو کې په هرو 3 تنو کې یوې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لره. د دې معنا دا ده چې فقط په یو کال کې تقریبا 320 میلیونه خلک ورباندې ور اضافه شوي دي. جمهور رئیس جو بایدن د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپله وینا کې وویل امریکا دلته ده چې مرسته وکړي. دغه هدف ته د رسیدو په نظر کې نیولو سره امریکا د 100 میلیارد ډالرو ژمنه کوي چې لوګه پای ته رسوي او په داخل او خارج کې د خوړو په سیستمونو کې پانګه چونه کوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی د کال څو اړخیزه پانګه چونه به د نوښت له لارې د خوړو د سیستمونو بدلون پیاوړی کړي. د خوړو د لاسرسي لپاره اصلاح شوي بنیادي کارونه او د مارکیټ جامع فرصتونه او هغه پروګرامونه چې د ښځو او ماشومانو ضرورتونو ته لومړیتوب ورکوي اصلاح شوي. خواړه د خواړو د ځای کولو کمول او د اقلیم د بدلون لګونه او د ننه په هیواد او نړۍ کې ورسره ځان عیارول دي. شنو موږ اژمنه کړې ده په ساینس ولاړې پالیسۍ تقویه کوو چې د اقلیم د بدلون غم وخوري، د خواړو د دوامدارو سیستمونو او د نړیوالو خواړو خوندیتوب او غذا پیاوړي کړو. دا مهمه ده چې موږ د لوږې په کمولو کې پانګه چونه وکړو. په اصطلاح د ځیرک اقلیم د کرهنې تجربې پیاوړې کړو او ښځو ته قدرت ورکړی شي چې د نړیوالې کرهنې د بشري قوې څخه باندې 40% جوړوي، مګر کله چې د ځمکې او څارو د څښتنتوب کریډټ ته د لاسرسي د عادلانه تنخوا او په پریکړه کې د ګډون موضوع راپورته کیږي، په دې کې د پوره طبي سره مخامخ کیږي. موږ د نړۍ د خوړو د سیستمونو بشپړ ظرفیت نشو خلاصولی چې ګڼ شمېر خلک کار کوي د دوی د اساسي حقوقو نه انکار نشي کېدی. جمهور رئیس بایدن ویلې امریکا به د نړۍ بشري مرستې ته ستره بسپنه ورکوونکې وي. خواړه د څکلو پاکې اوبه، سرپناه، عاجل روغتیایي خدمتونه او د ژوند ژغورنې نورې مهمې مرستې په میلیونو خلکو ته رسوي چې ډېر ضرورت ورته لري. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته